خو له بده مرغه پرله پسې اړیکې مور سره ونیولې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د ماجیګر سلور بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او عبد الله عبد مو په یو بلا یو ساته خبرونه کې هر کله کو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاده طالب شاه عبد الله پاک تریس پیغام زینی برخي د خوشبینۍ وړ بلل دي. د کونړ یو شمیر علما کرامو د جګړې لخکېلو اړخونو په کوچنی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې ده. دا او یو شمیر نور مطالب مو پروانه خبرونه کې راټول کړي. د خبرونه دوهمه نیمایي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړې شوې ده. به هم را سره وري، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سالم محمد صالح وړاندې کوي.
په افغانستان کې په مې میاشت کې ملکي تلفات زیات و. په غزنی کې د طالبانو د سرې قطعې نه تنه غړي وژل سوي. په عراق کې دوه فرانسوي وګړي له داعش سره د ارتباط په تور په بند محکوم سول. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په مې میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله دوه برابره زیاته وه. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل د تیرې میلادي میاشتې په ارقامو کې زیاتوالی راغلی.
تیر می میاشت کې چې د روژې مبارک میاشت هم پکې شامل ده، شاوخوا 590 کسان شهیدان شوي او ټپیان شوي دي، چې په دې کې 190 کسان شهیدان شوي دي او 340 نه زیات هم ټپیان دي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې ملکیانو ته زیاته مرګ ژوبله په کابل، ننګرهار، هرات، غزنی او هلمند ولایتونو کې اوښتې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سرې قطعې نه تنه غړي وژل سوي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي ځانګړو قطعاتو یې د ملا یعقوب په نوم د سرې قطعې د قمندان پر قرارګاه عملیات کړي. د اعلامیې په حواله د طالبانو دغه قمندان په ادریس مشهور دی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دغه عملیاتو کې د سرې قطعې نه تنه غړي وژل سوي. وسلولو شپږ قرارګاوي تخریب کړای سوي، 15 نقلیه وسایط له وی اندازې مهماتو سره نیول سوي دي. پیلمه کې د قضیه په تړاو د دوه مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د غزنی چارواکي وایي چې د غزنی شهر د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې 15 پولیس وژل سوي او د څلور ملکیانو په شمول 11 تن نور ژوبل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن وویل
د دې موټر بم د چاودنې په نتیجه کې د پولیسو 15 سرتیر شهیدان شوي او وته نه ټپیان شوي دي. څلور تنه ملکیان چې کورونه یې د پیښې ځای ته نږدې و هم ټپیان شوي دي.
بل خو افغان چارواکي وایي چې په کابل کې هم نن درې چاودنې سوي دي. یوه چاودنه د مقناطیسي بم و چې د ښوونې او روزنې پوهنتون د محصلانو په یوه بس موټر پورې نښلول سوی و. په دغو چاودنو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 11 تنه نور ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي دي چې په ټپیانو کې 15 تنه د امنیتي ځواکونو غړي دي. بلخوا د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په ټپیانو کې 4 تنه ښځې شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه چاودنې غندلې دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوالو دیوي وکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزین وایي چې دغه وسلوال په یوه اونۍ کې په کندهار او ولسوالیو کې نیول سوي.
دغه وکسیزې ډله په ښار او ولسوالۍ کې نیول سوي دي. د تورستان جنګي طالبان هم پکښې دي او غلچکي بریدګران هم پکښې دي.
د بده اصل کې د چې په کندهار کې په دې وروستیو کې غلچکي بریدونه زیات سوي دي. بارکزای وایي چې نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. بلخوا په بامیان کې چارواکو د لس کړۍ ماینونو د نیولو خبر ورکړی دی. د بامیان امنیه قمندان مل پاسوال محمد صادق مرادي وویل چې دغه ماینونه د بامیان او بغلان ترمنځ سیمه کې نیول سوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. دا خبره نن د عراق څارنوالانو کړې ده. له دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمیر نهو ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومیږي. دغه محکوم سوي کسان د فرانسې د هغو 12 وګړو په ډله کې شامل وو چې په ګاونډي هېواد سوریه کې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا نیول سوي وو. دغه نیول سوي کسان په جنوري میاشت کې عراق ته وسپارل سول. فرانسې ویلي چې په عراق کې به د دغو نیول سویو فرانسوي وګړو د اعدام د مخنیوي لپاره به هر ممکنه هڅه وکړي. د روسیې چارواکي وایي د ژغورنې هغه استراري عملیات پای ته رسېدلي چې تر یو لړ چاودنو وروسته پیل شوي وو. دغو چاودنو د روسیې په مرکزي برخه کې د چاودونکو موادو یوه بټۍ ویجاړه کړې ده. چارواکي وایي د دې چاودنې د علت د معلومولو دپاره تحقیقات پیل شوي دي. د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت یوه چارواکي والری سینکوف نن د پیښې په ځای کې خبرلانو ته وویل د ژغورنې استراري عملیات بشپړ شوي او اوس د زیانونو ارزونه کیږي. د روسیې د روغتیا وزارت ویلي چې په دغو چاودنو کې د بټۍ 9 کارکوونکي او 46 محلي اوسیدونکي ټپیان شوي وو. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنګلادیش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې ټاس جنوبي افریقا ګټلې او د فیلډینګ کولو پریکړه یې وکړه. بنګلادیش توانېدلې چې د 2 په له لاسه ورکولو سره په 28 اورونو کې 101 منډې وکړي. د دې سیالیو په پرونی لوبو کې استرالیا افغانستان ته په 2 او نیوزیلند سریلانکا ته په 10 ماتې ورکړه.
د موږ غلا ازادي رادیو نو ری درنو دوستانو سلیم محمد سلیو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د مسایل او ریپورتونه لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. خو د حکومت اجرایه ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نه غواړي.
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او جګړې ټینګار وکړ.
د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزنو د کونړ یو شمیر علماء کرامو د جګړې لخکیل وړخونو په کوچنی اختر کې د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي حشمت الله شاهدي د ژوند په اړه هم لاند معلومات درکوو. همدا شنبه د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې د بنگلاديش او جنوبي افریقا د روانې لوبې په اړه هم وروستی اپډیټ درکړو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د چین دفاع وزیر د هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د ځپونکو اقداماتو دفاع وکړه. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د اختریز پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده تیر ورځ د کوچنی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام ټینګار کړی. خو نوموړي دا هم ویلي چې دغه ډله به خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې دغه ډله سوله نغواړي. په دې اړه جزئیات تر رحمت الله افغان پر راپور کې.
د طالبانو د مشر اختریز پیغام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او د افغان حکومت د اجرایه ریاست له بیلابیلو غبرګونونو سره مخصو. زلمی خلیلزاد تازه په ټویټ کې ویلي د دغه پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ خو پکې د ځینو الفاظو کارول یې غیر ضروري بللی دي. د زلمی خلیلزاد په څو ټویټري پیغامونو کې راغلي د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د افغانستان د سولې د پروسې یو څه ملاتړ، له نورو افغانانو سره دیالوګ ته لیوالتیا او په نهایت کې داسې جوړجاړی چې واک ویش ته پکې اړتیا وي کې خبرې دي. د طالبانو د ډلې مشر ملا هیبت الله خونزاده تیره ورځ د کمکی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي له امریکایانو سره د مذاکراتو ترڅنګ د بین الافغاني تفاهم په برخه کې هم پرمختګونه سوي دي. خو په پیغام کې وړاندې راغلي چې د غډله به خپل اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د مشر لوري پر جنگ ټینګار ته په اشاره سره ویلي دي چې د دا ډول الفاظو کارول غیر ضروري دي. د سولې خبرې پیچلي کوي او د پرمختګ په لاره کې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وای د ملا هیبت الله په پیغام کې په جګړې ټینګار ثابتوي چې د غډله سوله نه غواړي. د دغه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون ازادي رادیو ته وویل
متاسفانه چې بیا هم د طالبانو د افغانستان د خلکو غوښتنه رد کړه او په جګړې ټینګار وکړه. زموږ له دیده د سولې پر وړاندې اصلي خنډ لا هم طالبان دي او طالبان نه غواړي چې سوله وکړي، ځکه له هر فرصت نه چې رامنځته شوی د سولې لپاره دوی استفاده نه ده کړې، دوی په جګړې ټینګار کړی دی. طبیعي ده چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي. طالبان لا هم جګړې ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په واشنگټن کې تر دوه اونیو تمکیدو وروسته څو هیوادونو ته خپل سفر پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله خبر پاڼه کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد به د پاکستان، بلجیم، جرمني، قطر او عربي متحدو اماراتو ته ولاړ سي څو هلته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د جلبولو او د سولې پروسې د ګړندي کولو لپاره هڅې وکړي. طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ به اووم پړاو خبرې له اختر وروسته پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د مشر ملا هبت الله په دخترس پیغام ځینې برخې د خوشبینۍ وړ بللې دي. که څه هم ملا هبت الله خونزاده تیره ورځ د کوچني اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې د خبرو پر دوام باندې ټینګار کړی دی او خوویلی دي چې د غډله خپلو اهدافو ته تر رسیدو پورې جګړې ته دوام ورکړي. بلخوا په کونړ کې یو شمېر دینی عالمان، قومي مشران او ځوانان د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لخت له خواو د اوربان غوښتنه کوي. دوی وای له جنگونو غوژنو په تنګ شوی سول غواړي او د تیر کال په سیر په کوچنی اختر کې اوربان غواړي. په دې اړه تفصیل رحله انوري وړاندې کوي.
مولوی محمد انور د غونډي برخوالو ته ویل وسلوال طالبان اوس په دې پوښیوي چې روان جنگ د افغانانو سره دی، نو باید چې افغان حکومت سره خبرې وکړي.
دنیا کې خود پخېمانه ده، خدای په وړاندې به هم پخېمانه ده چې تا
قومی مشر حاجی عطا الله وای افغانان د سولې او امن تګی دي، خو ګوندیانو او په هیواد کې یو شمیر سیاسینو د سولې او اوربند مخنی ولیدا.
زمونږ ټول افغانان الحمدلله مسلمانانی او ورنۍ صلح غواړو. صلح زمونږ ټول هیله ده. د افغانستان د ټول ملت غوښتنه ده چې د ملک صلح راشي. صلح ته تګی خو متاسفانه ګاونډیان او زمونږ سیاسین چې هغه په جنگ کې ګټي دي هغه هم نه پرېږدي. د مجاهدینو په نامه غږ کوي چې زمونږ د مجاهدینو سهم راکوي. هغه مسکو ته منډې وایي. مسکو کې خو صلح نه راځي. جنگ په افغانستان کې دی، صلح هم په افغانستان کې دی، اوربان هم په افغانستان کې.
مدني فعال سفر ساپی وایي تیر کال د وسلوالو طالبانو مخې ته ورغلل، غاړو کې ورته ګلان واچول او یو بل سره د زړه خواله وکړه. د اختر درې ورځې په خوښۍ تیرې کړې او سږ کال هم ترې د اوربند هیله لري.
خلکو په ډیرو په زړه پورې شکل او په دسته جمعي سره طالبانو او د دولت وسلوالو مخالفینو ته هارونه ورولل. لومړنیو کرخو ته دغې ورغله د جګړې چې تقریبا کلونو کلونو راهیسې هغه ځایونه نه و لیدلې. ډېر په ښه شان سره دواړه خواوو دغه اختر ولمانځه او ډېر په ښه خوند یې وکړ. غوښتنه هم دا ده چې دواړه خواوې دي، هم د دولت او هم اخوا ته وسلوال مخالفین، نیکمرغه اختر په خاطر باندې اوربند وکړي او ولس دې پرېږدي چې دغه خوشحالۍ په ښه شان ولمانځي.
دوی وای روان جنگ د پردیو د ګټو او د افغانانو د تباهۍ د پاره پیل شوی، نو په جنگ کې ټولو خکیلو افغاني خواو ته پکار دي چې ستونزې د ټوپک او زور پر ځای په خبرو هوارې کړي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، اخوا د ننګرهار په ځنګلي ډول د جلال آباد د ښار او د غزنی یو شمیر اوسیدونکي هم په سوله ټینګار کوي او د جګړې لښکېلو غاړو نه لږ تر لږه د اختر په درې ورځو کې د اوربند غوښتنه کوي.
نوم مې ولی خان دی. نو زمونږ د عام ولس دا پیغام دی چې د وسلوالو طالبانو او د حکومت د دواړو ورونو طرف هم دا دغه دی چې اوربندو کې او د اختر د دې خوشحالۍ او دا معزز ښایسته میاشت تېره شوه، د دې په دغه کې مطلب دا چې اوربند وشي او موږ سوله او امن زمونږ د ملته راشي، دا خوار او مظلوم ولس خوشحالي ومومي.
زه ملک نومېږم، د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی. صلح هر وخت ولس غواړي، خو ډېره زیاته په دې اختر کې په ښه مضمون کې خلک صلح غواړي، ځکه چې په امن کې خلک ژوند کوي، اختر تېر کړي او ځینې نور د خوشحالۍ مراسم وي. نو ټول ښاریان امن غواړي، صلح غواړي، دواړه طرفیانونه چې اوربند شي او صلح راشي.
نن مې چې مدمار دی واغاز دی ولسوالي، خدای پاکه چې موږ اوربند غواړو، له دغه نفر وشي اوربند غواړو، خدای دې وشي دی اوربند وشي. اجغلا محمد لواغاز تیر کار چې وربن وسو مګه ډیر خوشاله ولو مثلا دې بعدم وربن غواړو سودا غواړو آرامي غواړو مقصد دغه دې مګه ارزو ده نور ارزو یتي مګه نه لرو
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو وزارت پلاوی په اسلام آباد کې د کډوالو پاړه په یوې څلور اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه څلور اړخیزه ناسته کې به د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل خبرې وشي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډی ورځپاڼې تازه رپورټ ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. تفصیل لناجی صافی واوري.
پاکستان به په روانې جون میاشت کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د هواري یوه دایمي لار ومومي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي صلاحکار سید عبدالباسط انصاری د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې د افغان کډوالو د ستونزو په دایمي حل، د افغان کډوالو د اوسېدلو د کارتونو په تمدید او هغه کډوال چې قانوني اسناد نه لري د هغوی پر ستونزو هم خبرې کیږي. دا ناسته د روانې جون میاشتې په 14مه ترسره کیږي او هیله من یو چې د افغان کډوالو ستونزې هوارې شي.
دغه څلور اړخیزه ناسته د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یا یو این ایچ سی آر ترمنځ ترسره کیږي. دغې غونډې ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ورغوښتل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ټوډی ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره نوې ستراتیژي جوړوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیا راستنېدونکو چارو وزارت وایي پاکستان ورسره د یادې طرحې جزئیات نه دي شریک کړي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لکه افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې د دغو افغانانو له ډلې یوازې 1.5 میلیونه په پاکستان کې د استوګنې کارتونه لري. د افغانستان د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړي محمد هاشم الکوزی بیا وویل په پاکستان کې افغان کډوال له زور زیاتی او ناوړه چلند سره مخ دي او افغان حکومت باید دا مسایل په څلور اړخیزه ناسته کې مطرح کړي.
د نړیوالو هغه قوانینو سره چې هغه د افغانستان د اصولو سره د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې نه وي هغه طرزالعمل مطابق باید د افغانستان د ماجرو سره د افغانستان د ورونو خونو سره باید چلند وکړو. دغه جلسې پر ګډونوالو باید دا غږ کوم د پاکستان د پکې زموږ ماجرو هغه مځکې چې رانیولي هغه باید په قیامت نه رانیول شي.
که څه هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیر 2013 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان کړی و چې افغانانو ته به تابعیت ورکړي، خو تر اوسه دغه پریکړه عملی شوې نه ده. د یادونې ده چې د پاکستان تر څنګ له ګاونډي هیواد ایران څخه هم وخت نا وخت د افغان کډوالو د ستونزو او د دوی د زورونو په اړه راپورونه خپرېږي. د مشرانو جرګې د کډوالو چارو د کمیسون غړی محمد هاشم الکوزی له افغان حکومت غواړي چې په کور دننه د کاري زمینو او نورو اسانتیاو په رامنځته کولو سره خپل هیواد ته د افغان کډوالو د راستنولو زمینه برابره کړي.
درنو دوستانو، روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. په وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او ازادیو یو شمیر پلویانو زما سره کرخه په نوم یو انلاین کمپاین پیل کړ. دا کمپاین چې په زرګونو افغان ښځې او سړي ورسره په ټولنیزو رسنیو کې یوځای شوي د طالبانو سره د روغې جوړې په صورت کې د ښځو د حقونو بیان د ازادۍ او په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د شویو مدني پرمختګونو پر ساتنې ټینګار کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریالې فرنګیز نجیب الله راپور اجمل اند وړاندې کوي.
سلګونه افغان ښځې زما سره کرخه په نوم له انلاین کمپاین سره یوځای شوي څو د حقو ازادیو او حقونو په اړه غږ پورته کړي چې چمتو نه دي طالبانو سره د سولې په نوم یې له لاسه ورکړي. دا کمپاین چې د مارچ ژورنالیست فعالې فراناز فروتن لخوا پیل شو ډېر سر تر زرګونو کسانو ورسید. نوموړي وایي وخت له هغه افغانان چې پریکړې کوي په دې پوه شي چې سوله د دې ملت د ښځو د حقونو د ازادیو او خوخیو په قیمت نشي تر لاسه کیدی. اغلی فروتن ازادی راډیو ته وویل
موږ افغان ښځې باید پوه سو چې سوله په څه قیمت راځي. موږ باید پوه سو چې زموږ پر حقونو او ازادیو په دې سوله کې جوړجاړی کیږي. آیا موږ باید یو ځل بیا قرباني ورکړو؟
فرانس فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین نظر یې لومړی له خپلو دوستانو سره شریک کړ او هغوی ورته د کمپاین د لومړۍ ویډیو په جوړولو کې د مرستې وړاندیز وکړ. په دې ویډیو کې څو ځوانې افغان ښځې او سړي خپلې سرې کرښې بیانوي چې تر ډیره د بیان پر ازادۍ، برابرۍ، ولسواکۍ او تعلیم راڅرخي. خپله فرناز فروتن چې ژورنالیست ده وایي د دې لپاره سره کرښه د دې قلم او د بیان ازادي ده.
زما سره کرښه قلم او زما د بیان ازادي ده. ما له مخاطبانو وغوښتل چې د دوی سره کرښه څه ده. زیاتره ښځو د کار، د انتخاب، د حق، د سولې په مذاکراتو کې د حضور او نورو مسلو په اړه له نیکه مرغه په هره سطح خبرې وکړي.
دا کمپاین چې ملاتړ یې په کابل کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر کې په داسې وخت کې پیل شوی چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړي. د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې واک ته د طالبانو بیا رسیدل به د افغان ښځو هغه بریاو او ازادیو ته ګواښ پیښ کړي چې په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راوروسته یې ترلاسه کړي. په ټولنیزو رسنیو کې زما د سرې کرښې په نوم د کمپاین وړوکی نوښت یو ملي کمپاین باندې بدل شو او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ښځې او سړي ورسره یو ځای شول. دوی کې زیاتو د طالبانو سره د ممکنه سولې نه مخکې خپلې اندېښنې له هغو سره چې پرېکړې کوي شریکې کړي. په دې کمپاین کې تر اوسه په زرګونو فعالانو، سیاستوالو او عادي افغانانو برخه اخیستي. ځوانې هنرمندې علیې پر خپل ټویټر په پوسټ کړي ویډیو کې د دې کمپاین په ملاتړ وایي:
من یک هنرمند
زه هنرمند یم او زما سره کرخه زما هنر دی. په کمپاین کې یو شمېر افغان سړیو هم برخه اخیستي. د حکومت یو چارواکي تیمور شاران پر خپل ټویټر په یو ویډیو پیغام کې د دې کمپاین په ملاتړ ویلي: زما سره کرخه په تیرو 13 کلونو کې د نظام د لاسته راوړنو ساتل دي، په ځانګړې توګه زما د میرمنې د حقونو او ازادیو ساتل. ان خپل ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. نوموړي په فاریاب ولایت کې په یوې وینا کې وویل چې د ښځو د حقونو ساتل یې سره کرخه ده. فرناز فروتن وایي په دومره پراخ کچه د عکس العمل تمنه درلوده. اوس د فرناز لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې په مالي ملاتړ دا کمپاین په یوې بشپړې دندې بدل شوی. هغه ولایتونو ته سفرونه کوي او له ښځو او سړیو سره د سولې په خبرو کې د هغوی د سرو کرخو په اړه خکېږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر اوس زما سره کرخه آنلاین کمپاین لپاره یو سمبالګر ګماري څو د دې هیواد د هغه ولایتونو د ویډیوګانو په چمتو کولو کې کار وکړي چې ټولنیزې رسنۍ پکې ډېرې عامې نه دي. فرناز فروتن وایي د دې آنلاین کمپاین په اړه یې تر ډېره مثبت غبرګونونه اورېدلي، خو په اړه یې ناسم پوهاوی او ځینې شکونه هم وو. یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې په دې کمپاین کې د کابل ښځې د خپلو سرو کرخو په اړه خبرې کولی شي، خو د ولایتونو ښځې چې د کورنیو غړي په جګړو کې وژل کېږي دا ډول سری کرخی خای ورته مهم نه وي. مقدس احمدزی چې په ننګرهار کې مدني او سیاسي فعال ده په همدې باور ده. نو مولوی ازادي راډیو ته ویل دا کمپاین خای د لستو او خارمیشتو خو سری کرخی بیان کړي، خو په کلو او باندو کې خزي لنورو ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د سری کرخی کمپاین ډیر ښه کمپاین دی، موږ یې هر کله یې کوو، ملاتړ تر کوو، خو زه باید د وړاندیز په ډول وایم سالمه نیوکه چې په دغه کمپاین ته خو د ښار ښځې اسیم لاسرسی لري، د ښار د ښځو غږ اورېدل کېږي، د ښار ښځې خپل غږ په یو نوي ډول رسوي سي. په دغه کمپاین کې که چیرته د هغو میرمنو چې په کلو کې پر ژوند کوي، له ښاره لرې زندګي کوي، د دغو ښځو غږ که راواخیستل سي چې دوی څه غواړي، د دوی لپاره سرې کرښې څه دي، نو دغه کمپاین به ډېر ګټور او ډېر مثبت تمام سي.
خو فرناز فروتن وایي هدف او تمرکز یې د افغانستان د ښځو د ژوند بهتره کول او د دوی د حقونو تبلیغول دي. طالبان ویلي دوی د تعلیم، کار، روغتیا په شمول د اسلامي اصولو سره سم د ښځو حقونو ساتلو ته ژمن دي. که څه هم د فبروري په میاشت کې د مسکو په غونډه کې د طالبانو په یوې اعلامیه کې هغه څه غندل شوي و چې دې ډلې افغانستان کې د ښځو د حقونو په نوم اخلاقي انحراف بللې.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع د چین دفاع وزیر د دې هیواد په پلازمینه کې د ډیموکراسۍ پر پلوي اعتراض کوونکو د 1.5 کال مخکې ځپونکو اقداماتو دفاع کوي او وایي د همدې اقداماتو نتیجه و چې چین نن له ثبات او اقتصادي پرمختګ څخه ګټه اخلي. په 1979 کال کې د ډیموکراسۍ د پلوي اعتراض کوونکو په دې مظاهرو کې د راپورونو له مخې سلګونه کسان ووژل شول. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چین دفاع وزیر جنرال وی فینګ د یکشنبې په ورځ وویل چې د پلازمینې پیکینګ په تیانانمن چوک کې د معترضو محصلانو ځپل یوه سمه پالیسي وه. په داسې حال کې چې د دې پیښې 1.5 کلیزې ته 2 ورځې لا پاتې دي، جنرال فینګ په سنگاپور کې یوې سیمه ییزې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال پوښتنه وکړه چې ولې خلک وایي د چین حکومت دا ستونزه په سم ډول اواره نه شو کړی. هغه وویل تیرو دریو لسیزو ثابته کړه چې په دې برخه کې د هغه مهال د حکومت له اقداماتو وروسته ستر بدلونونه راغلل او چین اوس مهال له اقتصادي پرمختګ او ثبات څخه ګټه اخلي. د فینګ په وینا دا یوه سیاسي بلوا وه او مرکزي حکومت د بلوا د مخنیوي لپاره اقدام کړی و چې دا کار د ده په وینا پر ځای پالیسي وه. د 1979 کال د جون په 14 نیټه په تیانانمن چوک کې د ډیموکراسۍ پلوي اعتراض کوونکو محصلینو او کارګرانو پراخې مظاهرې وکړې او په دې هیواد کې د ډیموکراتیکو بدلونونو او د فساد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. خو له اوو اونیو مظاهرو وروسته دولتي ځواکونه او ټانکونه د مظاهراتیانو پر ضد واټونو ته راووتل او ټول هغه خلک یې په نښه کړل چې مظاهرو او د هغو نندارې ته راوتلي وو. که څه هم په دې پیښه کې د وژل شویو خلکو کره شمېره تر اوسه هم نه ده معلومه، خو اټکل کېږي چې سلګونه او حتی ښایي له زرو زیات کسان وژل شوي وي. له دریو لسیزو وروسته دا لومړی ځل دی چې یو چینایي چارواکی په دې اړه ښکاره خبرې کوي. په چین کې د تیانانمن د پیښې غندل خو پرېږده، حتی په دې اړه بحث کول لا ممنوع دي او چارواکي هر کال د دې پیښې د کلیزې په درشل کې فعالانو، د بشري حقونو مدافع وکیلانو او ژورنالیستانو ته خبرداری ورکوي چې له څه ویلو ډډه وکړي. البته خلک کولای شي په خپلو کورونو او ملګري په خپلو کې خبرې پرې وکړي، خو د رسمي یادغونډو جوړول ممنوع دي. د دې مهم مناسبت د کلیزې په درشل کې هغو ډلو چې د حکومت لخوا ګمارل شوي پر ټولنیزو شبکو د هغو خپرو شویو لیکنو، مقالو، تصویرونو، هشتګونو او نورو موادو لرې کول لا دمخه پیل کړي دي چې د تیانانمن د پیښې یادونه پکې کیږي.
زموږ آزادي راډیو نوري درنو دوستانو، اوس هم د افغان کرکټ لوبغاړي حشمت الله شاهدي پاړه د البته داغې د ژوند پاړه حشمت الله څاروان لن مطلب لري.
حشمت الله شاهدي د افغانستان د لوبډلې تکړه توپ وهونکی یا بیټسمن دی. د د د منډو افسات په یو ورځنیو سیالیو کې 4.6 دی. شهیدی په شلو ور سیالیو کې نه لوبیږي، خو تر اوسه پورې په 1.5 ورځنیو مسابقو کې ګډون کړی چې ټول ټال یې 8.15 منډې کړې دي. شهیدی په 2 ټیسټ لوبو کې هم ګډون کړی او په دواړو کې 112 منډې کړې چې د منډو لوړ افسات ګڼل کیږي. د 1949 میلادي کال د نومبر په 4 په لوګر ولایت کې زیږیدلی دی. د شهیدی لوبه په وروستیو 2 کلونو کې لا ښه شوې او اوس د افغانستان په توپیشتونکو کې د ډیرو سترګې ورته اوړي.
د کرکټ د افغان لوبغاړي حشمت شاهدي په اړه مو معلومات له عصمت څاروانه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د کرکټ 2019 نړیوال جام لوبي هم روان دي. نن په 15مه لوبه کې، د دې سیالیو په 15مه لوبه کې بنگلاديش او جنوبي افریقا سره مخامخ دي. تر دې دمه بنگلاديش ساوث افریقي د دې سیالیو البته ټاس ګټلې دي او د مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. بنگلاديش تر دې دمه په 3 اورونو کې 202 منډې کړي، البته 208 منډې کړي او 2 کسانې سوځېدلې دي. دا لومړنۍ آسیایي لوبډله ده چې له 200 ډېرې منډې کوي او ښکاري داسې چې شاید 500 اورونه ټول ولوبي. مشفق او رحیم تر دې دمه 9.5، شکیب الحسن په 8.5 منډو باندې ولاړ دي. له دې نه وړاندې تمیم اقبال 14 منډو باندې خپل ویکټ له لاسه ورکړه او سمیه سرکار دوه سلویخ منډې کړې وې. له دې نه وړاندې پاکستان چې هغه هم یوه آسیایي لوبډله وه او سریلنکا او افغانستان درې واړه تر دې دمه په دې سیالیو کې د 500 اورونو په لوبولو باندې نه دي توانېدلې. په راتلونکي خبري مجله کې به د دغې لوبې په اړه بشپړ معلومات درکو. اوس هم 4:00 او 1:30 دقیقې شوې. په کابل کې سالم محمد سالی راغلی دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په مې میاشت کې د اپریل په نسبت د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته وه. د دې ډلې په خبره په مې میاشت کې 179 ملکیان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په غزنی کې د وسلوالو طالبانو د سری قطعې 9 تنه غړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د غزنی چارواکي وایي چې په ښار کې د تېرې شپې په موټر بم چاودنه کې 15 پولیس وژل شوي او د 4 ملکیانو په شمول 11 نور ژوبل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې په کابل کې نن 3 چاودنې شوي چې په نتیجه کې لږ تر لږه 1 تن وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي دي. په کندهار کې پولیسو د وسلوالو د یوې اووه کسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ کړی دی. چارواکي وایي چې دغه کسان د یوې اونۍ په جریان کې د عملیاتو په لړ کې نیول شوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد یوې محکمې دوه فرانسوي وګړي د داعش افراطي ډلې د غړیتوب په تور د مرګ په سزا محکوم کړل. د دې سره په تیرو دوو اونیو کې د هغو فرانسوي وګړو شمیر 9 ته ورسېد چې په عراق کې په مرګ محکومیږي. د روسیې چارواکي وایي د ژغورنې هغه اضطراري عملیات پای ته رسېدلی چې تر یو لړ چاودنو وروسته پیل شوي وو. په دغو چاودنو کې د روسیې په مرکزي برخه کې د چاودونکو موادو یوه بټۍ ویجاړه شوې وه. او د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې دغه شیبه د بنګلاديش او جنوبي افریقا ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبي ټاس جنوبي افریقا ګټلې او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه.
پام کې ده چې د افغان ورزشکارانو یو دیش کسیز ټیم د انډین اوپن په نامه د تکواندو د سیالیو په دوهم دور کې نوې ډیلی ته لاړ شي. دغه سیالۍ به د جون په 10مه پیل او د همدې میاشتې تر 14مې به دوام وکړي. د افغانستان د تکواندو د ټیم مربی بشیر ترکی وایي افغان ورزشکاران باید په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف د جون په 10مه هندوستان ته لاړ شي. خو څرنګه چې دغه هیواد ضمانت لیک وغوښتی، د ورزشکارانو پاسپورټونه په کابل کې د هندوستان په سفارت کې دي. د تکواندو په دغه یو دیرش کسیز ټیم کې هلکان او نجونې شامل دي چې د هند د تکواندو له ورزشکارانو سره به سیالي ترسره کړي. دغه سیالۍ هر کال د تکواندو د نړیوال فدراسیون لخوا په یوه هیواد کې ترسره کیږي چې سګنه کوربه هندوستان دی. د دغو سیالیو هدف په 2000 میلادي کال کې په تیوکیو کې د دغه ورزش سیالۍ دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د افغانستان د استقلال د جشن په مناسبت افغان ورزشکارانو د بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره تمرینونه پیل کړي دي. د دغه کمیټې مرستیال باور هوتک وایي دغه آمادګي په 12 ورزشي برخو کې نیول کیږي چې غوره اتلان پکې راټول شوي او سیالۍ به وکړي. په دغو سیالیو کې د ټول هیواد ورزشکاران برخه اخلي او په خپلو منځو کې به سیالۍ کوي. ښاغلی هوتک وایي دغه سیالۍ او ورزشي نمایشونه به د اسد په 10مه پیل او تر 28مې به یې دوام وکړي. د کرکټ د 2019 نړیوال جام سیالیو کې نن بنگلاديش د سویلي افریقا پر وړاندې سیالي پیل کړې ده. سویلي افریقا خپل لومړی لوبه د انګلند پر وړاندې بایللې ده، خو په روانو سیالیو کې دا د بنگلاديش لومړی لوبه ده. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبو کې استرالیا افغانستان ته په 8 او نیوي زیلند سریلانکا ته په 10 ویکټونو ماته ورکړه. استرالیا د افغانستان 208 منډې ورکړل شوی هدف د سیالۍ په 15 او نیوزیلند د سریلانکا 106 منډ ورکړل شوی هدف د سیالۍ په 12 اور کې پوره کړ.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، خان محمد سینو چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، له دې وروسته دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او د ورکو شویو عزیزانو برنامې نشر ته چمتو دي. دا همرا سره واورئ. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بلو، هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت تر نوښته
خو مسؤلین سوای
کوتي ازري په ګرکو ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلۍ ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه ولسوالۍ کې د نامنۍ له امله ډېری ښوونځي تړلي، او دا هم ویلي چې په دې ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. د صفا په خبره دواړو مسئلو خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. دغه ستونزه مو د غزنی ولایت له مقام سره شریکه کړې ده. لومړی به د صفا او ورپسې به د غزنی ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
زما آواز اورئ؟ تاسو څوک او د کوم ځای هم ټلیفون کړی؟
صفا له غزنی نه دي کولی
سالي. مشکل هم څه و؟
مشکل هم دا و چې دلته موږ ډېر طالبان ضروري او دغه ولسوالیپال سیاسکران چې دلته پای ټول خراب دي، سلام معرفت ښکانه کوي او روشن ناتو چې ټول سکار کوي.
ستاسو کوم مشکل باندې مونږ پروګرام جوړ کړو؟ د شبکو په مشکل او کنا د نور امنیتی ستونزو په مشکل؟
نه، دا پای چې ټول تر رسیدګي وسی او دغه شبکې په پالیسي د جوړ شي چې موږ ځان لرو او پای سیاسکران خامخاتل ته عملیات شروع کړي او دا ولسوالی په ستونزو کې شي. طالبان ډېر خلک ضروري ده چې طالبان سیمه ته په ځای سپین کالي واو سپینې خولیان ساتر کونو کوم سپینې سیمه یې وږي چکوي او کرکټ کوي ټوکونه پڅکوي او نور دا موټران چې طالبان موټران ګلس په زر روپۍ شینې اخلي او خلک ضروري.
تاسو څه غواړئ چې څه وشي؟
وایي چې دلته هغه راشي عملیات راشي او د ولسوالیو چې هغه موږ ته هغه وشي پایمای ټول جوړ شي.
مخابراتي شبکې کله کار کوي او کله نه کوي؟ څنګه که بیخي نه کوي؟
روشن تلات راتو ته ټول ستګر می کاشته دا نو ان پر سبانه کوي او سلام او ریبال خرافت د غیر کار.
دغه شبکې چې غیر فعال دي او کار نه کوي، تاسو ته څومره ستونزې پېښې کړي؟
او تمام یو خلک نه کیږي نو به جوړ نه شي له نو به څوک نه کیږي دیبالي دا خانه کې چې موږ مریضان پوزا او شپخانه ته
دغه مشکل د دغه ولسوالۍ خلکو والی ته ویلې؟
نه ته ویلې د طالبان وږي چې کوي نه کیږي.
دا خلوی مشکل دی چې دا مخابراتي شبکې هلته کار نه کوي. ستاسو د ولسوالۍ سپینګیری دا مشران راټول شوي والی ته دا عرض کړی یا په غزنی کې خو به د مخابراتو وزارت یوه شعبه یې هغې ته هم دا مشکل ویلې؟
نه، وایي دا ټول د طالبان له لاسه موږ چې د شبکو څنګه وکړم ټول طالبان دا خراب کړي موږ یې نشو کولی.
دغه شبکې چې کار نه کوي په تعلیم تربیه کې مریضانو پیسې کې یا تجارت کې څه مشکل پیدا کړي؟
وو هر مشکل پیدا کړواله د مریضان د سیمه کې بيخي انتن کار نه کوي موږ څنګه وکړو؟
تاسو څه غواړئ؟ تاسو څه غواړئ چې د شبکې فعال شي؟
وو تاسو پام وسې د شپې د ورځې په اړه چې کار کوي دلته دا ولسوالۍ ته به تاسو کنه
تاسو البته پای خوشته د مخابراتي شبکو پای شته؟
سلام، نه ستې سلام شوتلې او دیاري پای سامانونه خرڅ کړی او د روشن شته.
دا مشکل کله را پیدا شوه؟
دا یو کار
تا عمر سو دی
ولې سو کله
کوونځه د لسته
او ته پنځم چې په موږ مغه ویلې مدرسې د طالبان نه پریدي علي خان نه پریدي انجینر خو بخي نه پریدي
او مدرسې ته نه پریدي؟
نه نه، مدرسې بند کړې وای په تاسو د انجینر خلاص کوم موږ مینه نه کوي.
هم مکتبونه بندي هم مدرسې بندي دي؟
او نه نه، د انجینر مدرسې بندي دي، علي خان مکتبونه خلاص دي او وای چې تاسو مدرسې له دوه ته جوړ کړئ دا مکتب هم موږ بندو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د غزنی د والی له بیان خاغلی عارف نوري سره شریک کړه. جناب نوري صاحب، د غزنی ولایت د یک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یوې زده کوونکې ازادي رادیو ته ویلي چې دو مشکل لري. یو مشکل دا دی چې بعضی ښوونځي دي چې تړل شوي او ډیر زیات زده کوونکي بې سرنوشته پاتې دي. په دې سکه ستاسو نظر غواړو.
بالکل سره، د غزنی ولایت جنوب ختیځ کې پرته یوه ناامنه ولسوالۍ ده چې په هغو سیمو کې د نجونو مکتبونه له بده مرغه چې د وسوالو د ګواښونو او تر پنځه هم د ځینو دودیزو ستونزو چې هلته ښځینه معلمینې موږ نه لرو او کورنۍ هم دې ته چمتو نه دي چې نجونې له نارینه ښوونکو څخه زبته تر لاسه کړ د همدغه دوو لاملونو له کبله هم تاسو سره چې په دې کلسوالۍ کې شو د نجونو ښوونځي تړلي دي. پاتې د نارینه زده کوونکو ټول ښوونځي هلته فعاله دي. موږ تشکل یو تر دیارلس ښوونځیو کې چې ودانۍ جوړېږي په هغو کې تقریبا د شلو په شاوخوا کې د دې کلسوالۍ د ښوونځیو ودانۍ په پام کې نیول شوي چې هغه د تشکل رغول کېږي. یعنې هغه کوم ښوونځي چې پلو شوي دي هغه د مسلمان ښوونځي د نجونو ښوونځي دي. دنجونو له ښوونځیو پرته نور د ذکر کوم ښوونځیو په تازه کې شو چې نه به طرف شوی. په تاسو سره موږ تیرو تقریبا نږدې دوه ورځې کې د ابتدایي کور ته کوم فعال ښوونځی دنجونو په دې کورسوالۍ کې نه درلود چې اوس هم همدغه ستونزه هلته شته. د موږ هڅه کړې ده له کومو مشرانو سره خبرې کړې دي او مخکې یو پروګرام معرف وزارت منظور کړی و چې په ناامنه ساحو کې چې ښځینه ښوونکي هلته دنده ترسره کوي هغوی ته په خاص امتیازات ورکول کېږي تر دېرش سره پورې افغانۍ معاش ورکول کېږي. هلته د نامنوي مثلا ډېرې خویندې سره له دې چې لوړ معاش ورته پام کړی و چې د څه چمتو نه وي چې هلته لاړ شي او دنده ترسره کړي. سره مخکې ولې دې چې دنده لاړې سي بي اس کوم مکتبونه چې دي هغه هلته فعاله دي او په څنګ کې زموږ شاوخوا درې دولتي نشان ښوونځي پرباس رامک په شپږمه ټولګي پورې ښځینه زده کوونکي او نجونې هلته زده کړې کوي. د هغې نه پورته هم تاسو سره چې هماغه دودیزې ستونزې چې ما یادونه وکړه چې ښځینه ښوونکي هلته نشته کورنۍ هم نه دي چمتو چې پېغلې نجونې له نارینهو ښوونکو څخه زده کړې ترلاسه کړي. متاسفانه چې په متوسطه ولسه دوره کې موږ نجونې ښوونځي هلته فعال نه لرو.
نوري صاحب امیدواري خوشته یاند نجونې زده کوونکي باید ناهیلي نه اوسي. امیدواري شته چې په دې سکه هلې ځلې کیږي.
موږ دوامداره جلسات خبرې له ولسونو سره له قانون مشرانو سره روان دي. اوس ورته چې تقریبا د 15 کلونو وروسته په ناواو ځنخان ولسوالۍ کې ښوونځي او حتی ځنخان ولسوالۍ کې نجونې ښوونځي فعال شو. په تاسو په خوګیانو ولسوالۍ کې نوکر تام زموږ خلیفور استان شته دي. موږ پر امکانات لرو د شوم په لاړ ښه د ښوونځي د نور تدریسي امکانات لا ښه کوم ستونزه نه لرو. که رسمي تشکیلات نشته د حق زحمه استادان له لارې موږ کولی شو چې دوی ته استادان استخدام کړو. حتی که امیدواره چې په دې برخه کې ولسونه زموږ له مشره همکاري وکړي او هم کوشش وکړو چې هغه نجونې چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکي دي هغوی په یو ډول د ډولونو تشویق کړو چې لاړ شي ورته دنده ترسره کړي او هغوی ته د امتیازي معاشات هم په پام کې نیول کېږي. نشته له دې چې در افغانۍ پورې د دغه ماشنه ورته کېږي. ان شاء الله صحه امن شي د امنیت څنګه شو سمو کولای شو ان شاء الله چې عمل ته ځنه سازو ته هم له شنو دې ته چمتو اوسې شي د خپل ملي دوی په توګه زموږ باندې د عمل ته تفاعل شي.
جناب نوري صاحب دویمه پوښتنه مې مخابراتي شبکو په ایسه کې و په دې ایسه کې څه اقدامات شوي؟
مخابراتي شبکې خو موږ د یو دولتي مخابراتي شبکې لري چې هغه دلیل کې مرخه چې په اکثره ولسوالۍ کې فعال ده. خصوصي مخابراتي شبکې تاسو ته ویلي چې هغوی سوداګري فعالیت دی او په هغو سیمو کې خپل فعالیت تر ډېره په اصلاح فعال ساتي چې هلته ډېر لوی اقتصادي اړخاتو وڅارل شي په کافي اندازه باندې عواید ترلاسه کړي او اقتصادي اړخ تر ډېره په پام کې نیول کېږي. نو د هغوی سره موږ خبرې کړې دي. اکثره ولسوالۍ کې دغه فعالیتونه شته. په 24 ساعتونو کې فکر کوم چې 8 ساعته فعالیت لري او له هغې وروسته فعالیت پکې نو هغه هم د ورسونو وخت یا ټایم ته په پام کې ورسول دي. دغه تجارتي برخې همدغسې تصمیم نیولی ده. یعنې له امنیتي اړخه موږ کومه ستونزه هلته نه لرو او مخابراتي شبکو سره مو هم خبرې کړې دي چې خپل فعالیتونه په دوامداره توګه هلته ولري. دغه د درې مخابراتي شبکې چې ام ټي ان افغان بیسونه او سلام شبکې دي تاسو د ولسوالۍ کې کار کوي او ولې پاتې نورې متاسفانه چې غیر فعال ده. خصوصا په هغه سیمو کې چې هغه د پکتیا او پکتیکا ولایتونو سره هم فرحده دي د زرمت ولسوالۍ او د لوګر ولایت ناامن ولسوالۍ سره چې هغه هیڅ مخابراتي شبکې فعالیتونه وجود نه لري. نو هغه د دې له امله چې د دې ولسوالۍ هغه سیمو چې د یاد ولسوالۍ سره نږدې دي هلته دغه مخابراتي شبکې غیر فعاله اوسي. موږ حتی کړي ده دې ته ژمن یو چې مخابراتي شبکې فعالیتونه په دوامداره توګه په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې فعاله وي. تر څو خبره ده چې دوی هغه سیمې مشخصه کړي چې موږ هم په مشخصه توګه باندې پوه شو چې په کومو سیمو کې مخابراتي شبکې صحیح کار نه کوي. کوشش وکړو چې هغه د خپل ورځني توګه په مشخص وخت کې دوی ته هغه فعالیتونه فعال کړي شي تر دې ستونزې ورباندې حل شي.
ډېر زیات تشکر.
ډېر زیات مننه.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ نه د صفا په نامه یو انجلی ازادي رادیو ته ویلی و چې په دغه ولسوالۍ کې لیبی خو ډیره خونځي تړلې او لبلې خو مخابراتي شبکې هم کار نه کوي. او د غزنی د والی وایاند خاغلی عارف نوری وویل چې د دواړو ستونزو حل ته جدي هلې ځلې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي.
درنو اوریدونکو کتا سه هم کوم ستونز ولری او ل قانون سره سموي ل ازادي رادیو سره شریک کړی. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو زما سلامونه او نیکه هیله ومني. د وی بل خبرونې سره راغلم او دا د ستاسو راغلي پیغامونه په کار سره ورچی په غو کې یا ستاسو ورک دوستان پیدا سوی دی او یا په خپل ورکو پسې ګرځي نشانه یې راتوست. نو په لومړي سر کې به هغه پیغامونه په ګټه سره ورچی سموږ دوستانو په خپل سیمو کې د مونډل سو کسانو په اړه راستول دي. دوی وایي چې ځینې کسان لیدل دي چې دوی په سیمه کې دي، هغوی د خپلو کورونو ورک دي او دوی نشانې راته وایي. نو تاسې هم که چیرې په خپل یو ورک پسې ګرځئ نو خپرونه په غور سره واورئ، قلم او کاغذ راواخئ او د دغو کسانو نشانې درسره ولیکئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای سي چې ستاسو یو ورک په دغو کسانو کې وي او ستاسو سره یو ځای سي. نور مونږ زموږ د هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، زه مسعود د زابل ولایت زخه پیغام د سپتاوما. ما مدر ته یو ورک ورته دا کړی ده چې د نامه د رازګور مې راز محمد نیمه دی، د رازګور زوی ده. خبرې تل نس کې ولا ټیکس مې سترګې دي چې ځل سره دې کې دې چې موږ خپل کې وشه دي دې کې له ونه را سمه ده چې آر ورور مې څه دې څنګه غلم تر باندې څنګه وایي 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یا یو یو یا دوا دوا یا څلور نه هر مسلمان وو چې دغه مرما فاډ مسلمان دغه نمبر باندې زنګ وای دی خپل وای دی غزنی ولایت ملو غزره راغلی ده تاسو ګورئ نه دي د خپل ځای موای خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم. السلام علیکم. زه وحید الله ونجیم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکنه کړم. دغه پیغام درته پرېږدم. ښایمنه پر دی د ګل محمد په نامه نومېږي د غزنی ولایت تایې ولسوالۍ د زر خانکه د کلي غیاس کوي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د خانکه ورځان یادوي او د آیت خانکه ورځ نو بس که دو خپل ورونه چې قریبان یې هغه که چېر م سره معلومات نه شي بس د زما ټلیفون شمېرې ته چې زنګ را ووهي نه بل څوک دی چې طرف یې سړی په عمر دېرش کلن دی دوه کاله چېر کې د لیبس مخاري شان کوي په خپله که دی شناخته قریب مونږ اوري خو مونږ ته یې په دې ټلیفون شمېره اړیکه ټیم کې زمونږ د ټلیفون شمېره د صفر اویا دو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا یا هم تکرار صفر آیا دو آیا یو آیا پنځه سوه اتیا. السلام و احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ خبرې کوم. نو زه بله ورځ د هلمند ما بس تللی وم د تورلالا په نامه وو د یرات تورغونډۍ وو باره راووتې ما ته ملاقات ول په ما د څلور میاشت کې چې زه پر ما ته ندالي کښې افه واله زه بندي یم په ما هېڅوک نه دي خبر دغه د تورغونډۍ دي د یرات نو دغه بس کې شناختګانې د هلمند ما بس ته دي ورته راشي بس په خاص بلاک بندي دي وسلام. بله السلام علیکم. زه عبدالعزیز د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کې د لس ورځې کېږي چې یو مړی یو چا غورځولی دی سره کالي یې دي سور ستړی پټوی یې دی او نو د پېژندو نه دی بوجو چا اچولی وو په یوه جره کښې غورځولی دی د هر چا چې دی د پېژندو نه دی د هر چا چې دی کالي او پټوی پېژنده کېږي نو د پېژندو نه دی د هر چا چې دی د هلمند ولایت د علي ولسوالۍ د کوپک په سیمه کښې خلکو خاورې ته سپارلی د هر چا چې دی نه مهرباني دې وکړي د دې چې شمېرې زموږ سره اړیکې ونیسي چې موږ او دا یوه ادرس په لاس ورکړو د ټلیفون شمېره صفر اووه سوه نهه اتیا پنځه اتیا اته څلوېښت پنځه اتیا د ټلیفون بله شمېره صفر اووه صفر درې نهه سوه پنځه سوه پنځه څلوېښت. وسلام احترام.
سلامونه تاسو او د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وایم. بیا هم د ټلیفون کرښې ته راغلی ګل محمد خوشحال یم د ولایت نه. دلته یو کس نور سرسته بستر دی د دوی نیمه میاشت کېږي چې د چکر له امله بلید نور سره په روغتون کې را سره دی، نو بستر دی عصابي تکلیف یم یو څه د ټکر سره ترلاسه کړی دی، نو کم چا د معلومات په د دوی نیمه میاشت کې خاص نه دی کړی. په تذکرې څخه معلومېږي چې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ دی. نو زه نوم خپله داود دی، د شرافالدین زوی دی. نو که د ده دوستان زما غږ واوري د ازادۍ راډیو د لارې څخه، نو که د ده په اړه باندې معلومات ترلاسه کوي نو زموږ سره پر دغه ټلیفون شمېرو باندې اړیکه ونیسي، 001 03 1 02 5. سلام شمېره ده 01 09 1 09 9. خدای دې کړي چې زما غږ قریبان واوري. وسلام.
السلام علیکم. زه فرید احمد د زابل ولایت نظام ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما سره یو نفر دی د اشرف الله په نامه دی، د اته میاشت کېږي چې د کور راوتلی دی، سره کار کوي، د هر چا ورور دی او یا پلار زما غږ اوري. نو که داسې زما راځي زما سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اویا لوړ اویا 2 4 9. زما راځي بیا وایم 0 1 0 1 0.
مننه کوم محترم ورور، په دې هیله چې د دې کسانو کورنیو دا خبرونه اوریدلې وي او خپلو ورکو عزیزانو ته ورسیږي. په دې برخه کې به راسو ستاسو نور پیغامونه ته چې دلته اورو، تاسې په خپلو ورکو پسې ګرځئ، موږ ته مو پیغامونه رسولي دي او موږ یې په امانت درته خبرو. البته مخکې تر دې چې دغه پیغامونه واوري، یوه یادونه کوم. ځینې پیغامونه دي چې د کیفیت له اړخه د خپرېدو وړ نه دي، یعنی کله چې موږ خپرایم کو هغه کیفیت دونه خراب دی چې سړی نه پوهیږي چې څه وایست، نه ستاسې غږ سم اورېدل کېږي، نه نشانې، نه د ټلیفون شمېره. نو د هغه له کبله موږ مسرت غواړو هغه نسو خپرولی. نو که چیرې تاسې غواړئ چې پیغام وخپور سي په سمه توګه راورسېږي، موږ ته لطفا خپل موقعیت ته تغیر ورکوي، په یو سم ځای کې ودرېږي یا هلته موږ ته دا پیغام ثبت کړئ تر څو هم ستاسې پیغام ځای نسي او هم موږ وکولی شو چې په خپله خپرونه کې درته خپور کړو. نو نور مو نه ځنډوم، رابسو ستاسو نورو پیغامونو ته.
الو، السلام علیکم. عبدالله یم، د ایراد د ولایت د شینډن د ولسوالۍ د زیرکور د کواک د کلي. ما یو زوی دی په نامه د جمعه خان، دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. انا هر مسلمان ورور که پیدا که په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 1 0 5 4 3 2 1. آخر یې اندری ده. ډېر مهرباني به وي، ډېر تشکر. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. هر مسلمان ورور که پیدا دی او دغه کې شیرینه ورکول کېږي. مخته مو شه پر پاکلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کریم خان خبر کوم، ولایت کاری ابو الفلی دل آباد سنی. محترم مزما دا ماما یزی پنامه د معراج الدین تقریبا شپږ او د پنځه کلو په شاوخوا باندې کېږي چې د ایران پر مز نه برکت سره دی. تر هغه راوروسته هېڅ پاته مو نه لګېدل سره د ډېر ډېر کوشش سره. نو اوس که هر مسلمان ورته درکې او یا دې په خپل مزا غوري په 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 صفر و شپږ څلور شپږ اته و نه و دوه قاریلهان ولایت فاریا ولسوالۍ ډله تابات میراج الدین سیدالدین اکاوی.
السلام علیکم. ذکر میں نے کندھار سے سر پہ تماس کیا نا میں اور روزی عمر جان امریکی دسل خال کی سرک تھی کہ تو سارا معلومات لڑی نہ تو دغه شنه رنګ نو څه دنګ راو یو سپر او بیا سپر بیا دوار اکاسه د شپږ د څلور بیا دوار شپږ شپږ بیا سپر مننه.
السلام علیکم. زه عبد الولید هلمند ولایت د نویول سوالیم. آیا ورور رکتی دا دری میشه که رچی دا احمد پنامه دشنی سرگی جی پردگار یو چاپ دی که هر ورور پاڑا مالما تاری ما دی پدش میرادی کونجی زمونږ ټلیفون شمیره د 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
کدو آقا هم ازاده رادیو کارکون سلام سلام دی زمر یو خیریب گرک دی باز خان امیده چی جراب خان یا اخ دی روپی اخ شای دی یو داناس چین ساری مور لری سراتی دا کچه اولادون لری دا اولادون خواران ورز دا غد یو لانا پسی دی نفسی گردی جا کده آر یو کده
السلام علیکم زغل احمد هلمن ولاد نزالی ذول صالح ذول ابو تیبن من کا چھ شاہ احمد گن مدد کنځه کار کې څه کور نه درکښې دمو زړه مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرم چې چیرې به خپل ځان را اوري نو را نه ولان قربان کې دي مې مهرباني دې په دغه نمبر کې هم څه څنګه کوڅه پر وځه پر وځه تاسو کور لس درې سو شپږ دې 5000 افغاني جایزه لدی وسلام
زه السلام علیکم زه شاولې کوڅه د بس فکرې مو سي ورسوالینا په تماس کې مر سره ما یو مرګره ده په نامه د نانا ملنګ رانا دې درک سوا دا چې څار کې ته معلومات په دې شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي 0 9 3 8 1 بل نمبر 0 2 0 5 20 اخره کې دورس در کې ته معلومات په دې نمبر دې ما سره تماس ونیسي خړ کالی دې سورې دشمال دا او ما در بده او بدهش میره ده ما ده زنگو ایو جانانا شو زر اوانه اینا نده او بل مداخ و خاص ده رونو ناشه ده چانا ورکسیوی چوک نی او چا یا رول یا پلار یا زوی ده ورکسیوی نی او دی پدروغو بانه زنگو نراوی دی تا ما خواسته شده کار ده نکیده نو خلقو وقت نیسی و سلام
السلام علیکم زفرید احمد ورکان دو ولایت خبر کوم زموږ او اکا د نمسلا په نام لا دول اسکان کی وی چې ورکړي که هر څه بده په اړه معلومات لري موږ په دې پردیش باندې راځم چې پر اویا اتاویا نایا شپته منم
او السلام علیکم شهر احمد د کندهار سره په تماس کې موږ یو قریب په نوم د عبدالواحد دوه کاله کېږي چې د کندهار په ولایت کښې نه درکه سوی دي هر څوک یې په اړه معلومات لري په دې شمېره چې زموږ سره تماس ونیسي 0 4 2 4 9 3 8 وسلام
سلام علیکم د ازادي کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه وایم زما یو ورور دی د ګانې په نامه ورک دی د دوې میاشتې کېږي چې څوک معلومات لري ما ته زنګ ووایي 0 1 0 1 2 0 3 9 3 سلام علیکم
السلام علیکم زبہ جان د غزوره تکرباغ رسوالی د برسیل د کلی اوسیدونکی یم جما یو ماما اکبر خان نویږي دا 15 کاله کېږي چې ورک سوی ده که هر چاته معلومات کېږي په دې شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 6 5 5 9 4 6 او په دې شمېره دې هم زنګ راته ووایي 0 4 1 0 3 3 السلام علیکم
نو خبرین شاکرې د هلمند ولایت د واشد ولسوالۍ خبرې کوم یو هلک مورک دی تقریبا 15 کاله کې 15 میاشتې کېږي چې د واشد ولسوالۍ د علاغولي اوسېدونکی دی د اختیار نامه د خدایار نامه په نامه باندې د پلار نوم دی او د سید محمد ورور دی نوم شیخ محمد دی که چېرې د دغه تاکه تاسو معلومات لري وروره کولای شئ د ټلیفون لاندې شمېرو ته زنګ ووهئ 0 2 2 1 2 1 8 2 1 6 او دوهمه شمېره مو ده 0 1 0 5 9 9 د خدای په نام ښه ورځ
السلام علیکم زه محمد الله دی آغاز دی ولسوالۍ د شهر دی دی نو د خان کلي اوسېدونکی یم زما یو ورور په نامه دی سید محمد اووه کاله کېږي چې له کوره خپل درکه سوی ده که هر مسلمان ورور ته معلومات وي او یا یې هم لیدلی وي لږ اعصابي تکلیف هم لري نو په دې شمېره دې له ما سره په تماس کې شي 0 1 0 6 نسواویا نسو دوویس شماره وربیا وایم سپر وسو شپوش پیتا نسواویا نسو دوویس و سلام منل
سلام علیکم لونانی که هلی رو جانا یو کس دا وارس ترخیری ما دا دی ساوز ما یو کس دا دی نصرت و نامه دا و اید پلار نمی شیرین آغا دا که هر چو که پلاری زما آواز داوری یا ایورونا نو زما دی شماره تری زنگو که سفر و سوا دیرش یویس یویس سفر سفر بیا تکرارو ما سفر و دری یو دری سفر دوایو دوایو سفر سفر کارچوب چی یه دو ورکسی آج